دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شو ریدم خو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او د بلوچستان صوبې د ځنګلات او چاپیریال ساتنې له وزیر سره مرکه درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندي ځاغونډه کیږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وچلی دي او په شام کې فعالان وایي چې داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وچلی دي. اوست خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندي ځاغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټولګوندي ځاغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
ڈسٹرکٹ کونسل ڈپارٹمنٹ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے 15,000 تحصیل او ٹاؤن کونسل ڈپار 15,900 امیدواران پر میدان کی دی.
سهیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخوا 1,212 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي. بلخوا د هنګو ضلع چارواکي وایي چې په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس چارواکي انور کندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولینګ سټېشنونو د امنیت لپاره یې چټک تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونو چارو د وزارت لخوا تیره ورځ د خپرې کړل شوې خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته وسلوال زخمیان شوي دي او یو تنیه روغ رمټ نیولې دی. د کورونو چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلې. د افغانستان ولسمشر داغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولې دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په ار کې وشوه پکې د کورونو چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. په ار کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې اشرف غنی د کورونو چارو د یوې څانګې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي. د چینایي کمپنۍ استازو ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13 نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جفرات کی تیر ورځ وویل واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخیره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د ایټمي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلي نړیوال بندیزونه کم کړل شي. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته ویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیو چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولې دی تر 260 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. وی ویل دا د دوی په ګټه ده چې د ترهګرې پر ضد مبارزې او له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر د تړون په څیر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو د باور ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابلل ده. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت د غلارې جوړولو چارې د پوز په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي.
کله ده کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختم شي، هغه زور خبره ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د دیرشمې مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 1000 درایا چونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګو ضلع پولیس بیا وایي دغلته تر سلو ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ورزیات کړي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران له دام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمیر استادان هم راکوي.
په خبرونه کې د بلوچستان له صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه او ترڅنګ یې څو سندرې هم درورو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر تجارتی لار پاړه د حکومت لخوا د را بدل شوی ټول ګوندی زغونډه پاړه اوریدل په دغه معلومات خلو هم له اسلام آباد را سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیکه دا رابعه ستړي مشي درته وایو او کراته وایي چې دغه غونډه به څه وخت او د اسلام آباد په کوم ځای کې شروع کیږي. حکومت څه وایي چې څه تیاری نیولې دغه غونډه ته؟
ډیره مننه هارون صاحب. نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه ټولګوندیز کانفرنس چې دی وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. هارون صاحب، د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه اعتماد کې اخیستل دي. هارون صاحب یادوي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې وه. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظات له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لرې کولو کوشش کوي. پدې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. دوی ویلي وو چې زموږ تحفظات له ندي لرې شوي حکومت چې د کم دا ټول ګوندیز کانفرنس یا غونډه ده چې دا جاري وساتي او زموږ تحفظات دې لرې کړي. هغه صاحب هم په دې لسم مې د دغه غونډې ته د ترقي او منصوب باندې وفاقي وزیر احسن اقبال وینا و چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی او دا د ټول پاکستان پروژه ده. دا د هم واضح وي چې د اپریل په میاشتو کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهداري لاره کې د مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 45 ارب ډالرو نه زیات د مالیت دا منصوبه چې ده د چین د صدر د دورې په موقع چې ده لاسلیک شوې وه او په دې لړ کې احتجاجونه هم شوي. هغه په اسمبلی کې هم شوي او په سنت کې هم شوي وو. دا شان بلوچستان کې د دې رهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان هم شوي وو روانه میاشت کې. او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایجات او د رهداري د بدلون په اړه د پارلمان مخې ته احتجاج شوی وو.
صحیح شو. ډیره مننه رابعه اکرم خان اوریدونکو د اسلام آباد نه زموږ خبریاله. د څنګه چې دغه غونډه پیلېږي او یا پکې کوم پرمختګونه مخته راځي په هغه اړه به تاسو ته زموږ په د نن ورځې په خبرونو کې معلومات درکوو. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کی او که نه. دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورسپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچ نه شوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه شوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی، نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې حسن ابزاره پورې او درته ډیرونه پنجاب د دینه لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او دا غیر سره د اختلاف کون کواله تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخې ته منظر راځي. نو لهدا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېر وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لارې تیرې شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات سره هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه بفری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجه دی چې ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي. هغه بیا د زور خبره ده. تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې د ملک د چا زور هغه ته کوڅوک سویل نه شي.
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو، خو د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات په سبا نه بل ورځ یعنی په د مئی پر دیرشمه نیټه کیږي. په دغه حقلا دغلته په دغه صوبه کې کمپین انتخاباتي کمپینونه هم په زور او شور سره روان دي. د پیښور نه راسره خپل خبریال خالد خان ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، تا ته مسلمي شي وایو او داسې خبرونه چې دغلته پیښور او شاوخوا سیمو کې د تحریک انصاف مشر او همدارنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر هم د دواړو دغه انتخاباتي جلسو ته وینا وکړي دي، نو کراته وایي چې د دې د ویناو مهم ټکي څه وو او نن سبا نه بدل چې دا انتخابات کیږي نو کله دا انتخابات الیکشن کمیشن سوای چې دا کمپین کول به دې کله ختمي دا کاندیدان؟
ډیره مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. سلامونه څنګه چې تاسو په خیبر پختونخوا کې په دیرشم مئی لکه سبا نه بل ورځ د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا نن 12 بجې به دغه الیکشن کمپاین پای ته ورسي. د دې نه پس په هیڅ قسم جلسې یا جلوس اجازت نه وي. پرون د
شپې 12 بجې
لکه شپې 12 بجې لکه سلیرش ګنټې وړاندې به دا کمپاین ختم شي. نو څنګه چې تاسو خبرو کا لکه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې په نوخار کې او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نېشنل پارټي سنگیار ولی خان په 400 کې غونډه کړې وه او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. دې نه مخکې هغه انتخابي جلسې هم کړې وې. دا به وایم چې دا عمران خان په جلسه کې هغه چې کوم خبرې کړې دي نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالې سره او بیا په مخالف ګوندونو هغه لکه څنګه چې هغه مشهور دی هغه دغه تورونه لګوي او د هغې په ضد خبرې کوي او بیا په سپندیار ولی خان یا سراج الحق هم پرون دغه خبره کړې ده چې د دې شوبې لویه مسله چې ده هغه د پاک چاینا د رادارې خبره ده. کوم اکنامک کوریډور چې دی نو هغې باندې د هغې خپل تحفظات ته کړي دي او دغه زور یې ورکړی دی وفاقي حکومت ته چې دا شوبه دې په دغه کې خامخا شامله کړي. او بلخوا دغه خبره هم دا کېده چې عمران خان به هم په دې باندې خبرو کې خو د عمران خان ګوند درته حکومت دی صوبایي حکومت دی خو صوبایي حکومت یا وزیر اعلی دا خبرې کړې دي د اکنامک کوریډور خلاف خو د عمران خان له اړخه هیڅ داسې خبره مخې ته رانله. نو دغه د الیکشن کمپاین په زور شور دی. نن څنګه چې ما خبرو کا نن 12 بجې به دا کمپاین ختمیږي او دې دپاره څه د پاسه 30,000 امیدواران دي چې هغه به 1,000 کم سیټونه دي که هغه د تحصیل دي که د ډسټرکټ دي او بیا د ویلج کونسل یا د نیبرهود کونسل. نو د هغې دپاره به ابلو ته ټاکنې کېږي د تحصیل او د ډسټرکټ په کچه چې کوم الیکشن کېږي هغه به په سیاسي بنیادونه او د ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل به په غیر جماعتي بنیادونه وي. جی هر
خالد خان، یو بل موضوع کرته لنډ وای چې حکومت څه وایي یا تاسو څه وینئ چې دغلته د ټاکنو لپاره چې یو ورځ پکې پاتې ده داسې کوم امنیتي ګامونه حکومت اخیستي دي ځانګړي؟
بالکل جی څنګه چې تاسو خبرو کا د پېښور خبرو کو پېښور کې خو سیکشن 144 یا دفعه 144 لګول شوې ده او د ډیسټریکټ انتظامی علاقه دا هم ویل شوې چې څومره دلته د پولینګ سټیشن دي نو هغه حساس ګرځول شوې دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پرون لکه پېښور کې د سیکشن 144 هم لګول شوې خو عمران خان دغلته یو لوی جلسه هم وکړه. نو بیا څنګه چې بله خبره دا چې د انتظامی اداره د پېښور بیا په نوخار په مردان او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې کوم ځای چې ټاکنې کېږي نو د دې دغه دعوه ده چې د امنیت لپاره دې پوره ګامونه پورته کړي دي او د الیکشن کمیشن له اړخه کوم د الیکشن سامانونه چې دي دا کوم انتظامات چې دي هغه هم پوره شوي دي. خو زیات تر پولینګ سټیشن چې دي په صوبه کې خاص کر په پېښور کې څنګه چې ما خبر وکړه نو هغه حساس ترین ګرځول شوی او د دې لپاره د پولیسو کم نفری چې دا هغې هم ډیوټیانې لګول شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې د پېښور په لوی هسپتالونو کې به څومره ډاکټران چې دي یا څومره عملت چې ده نو هغوی به خپل ډیوټي کوي.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مننه کوربدان.
دا مشال ریډیو دا
هم د بلدیتی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي چې د 13 مئی د بلدیتی انتخاباتو لپاره په ټولو صوبو کې څه د پاسه 11,000 د رایې اچونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې که ملکی او یا هم بهرنی ادارې وغواړي چې دغو انتخاباتو څارنه وکړي، نو په دغه کار کې به له هغوی سره مرسته کولی شي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته وویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سحر د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاری وي، او د لړکی په ټوله صوبه کې 12,211 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1,13,00,000 څخه زیات وټران خپل رائے کاروي. د نوموړي وینا وا چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل په کچ د ټاکنې به په جماعتي بنیادونو کولې شي. د ضلع تحصیل او ټاؤن کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل،
ډسټریکټ کونسل د پاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغه تعداد د 15,000 تحصیل او ټاؤن کونسل د پاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتي انتخاباتو څارنې لپاره تر دې د ماتومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه، نو په جواب کې نوموړي وویل،
دا ډایریکشن ورکړو صوبایي الیکشن کمیشن ته چې یو ګروپ ته پر اسکا کوئی انټرنیشنل یا کوئی نیشنلی هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي، نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر یا هغه به ته کاډي شو کوي. او کو فرض کوي یو داسې ارګنایزیشن چې وچونګ پوره پروینس اب در کو، نو هغه ته بیا د صوبایي الیکشن کمیشن شو کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي، او دوی ورته کارډونه هم جاری کړي دي. د یادونې دا چې د بلدیاتی انتخاباتو حتمی نتایج به د ریټرنینګ افسرانو لخوا د راتلونکي میاشتې په 9 نیټه جاری کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 13 نیټې یعنی سبا نه بل ورځ بلدیاتی ټاکنې کیږي، د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتی چوکیو لپاره د سیمې 4,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د تاریخ اورگزی رپورټ اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د 100 نه زیات پولنګ سټېشنې داسې دي چې هغه په حساس پولنګ سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل، د پولنګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
یو ټل سب ډیویژن دی او یو چې کومه بو سب ډیویژن نو زیات هنګو کې دی، ولې چې هنګو کې له زبا دې ډېر راو او ورته جسن چې کومه ورځ وی جن سي ده نو دې الګ دلته چې کوم نشي
حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولینګ سټېشنو شمیر 1,68 دی، چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه 92 پولینګ سټېشنو نه علاوه 45 د زنانه او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات چې روان د خالی پورس کېدونکو دی، څه د پاسه په 200 سیټونو به 14,500 امیدوار برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیره 2,40,000 پورې ده، چې په دې کې د زنانو د وټونو شمیر 1,00,000 پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لوډیو ته وایي، دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولنګ سټېشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن پر ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او ایف سی شوان او کوم سټرګل دی نوو مطابق هم همدا اوس امید ده چې فل فل سیکورټي دی او کوي نه چې کمی راوړي شاندین کو خو البته
کچو هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وزخه خودلی کېږي، خو په قبایلي سیمو او رگزو کورما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1,000,000 نه تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ وو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او په کې یې څومره کامیابی ترلاسه کړه.
تقریبا سر 4 لاکھ پاؤش ہم چاہیے اخری تفوظ کروں 4 لاکھ پاؤش انرولمنٹ شو زمگا چکم ٹارگیٹ ہو گا پورا کرو انرولمنٹ کیمپین ہو کال کی دو دل کی گی یو دل اس کی گی یو دل بیاب ستمبر کی گی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو تو پتہ ہی مان دے بیما چھ نارملی با نور کلون کی دا کالے میں تقریباً شپک لکھ انرولمنٹ کیے دا اور تقریباً 3 لاکھ پدے دا کیے دا نو دے کال کم گا 4 لاکھ تر سے دل دا کامیاب ہوتا تا سو ایڈیشن مطلب انکریز دے پکے
حالتا د خیبر پختونخوا د پرائمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیه د خزو د سانګې مشره فوزیه زیب وای کمپاین کامیاب شوه او په سکول کې ډېری ماشومان داخلي کړي خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
څنګه واړه زیاتیږي نو بیا زنګ مشران لدام پکار دي چې وسره بیا موږ راغې پشمیر استادان هم راکوي ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګران شي. اوس ما سره په یو کچ کې هم اتیا واړه دي او په بل کچ کې ما سره شپږ کم سل واړه دي نو دا په یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کیږي. دې لپاره بیا تک 40 پیسې سره یو مس پکار ده نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق وته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیه عمومي مشر ملک خالد خان وای دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي دا هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسلټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. دا تر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
دے بسلیتا په اشاره سره خبریال یوسف علی وای ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسیټي ده سپیک ته موږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته خو ستا سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي نو ستا سره څومره کیپیسیټي ده ته څومره کیپیسیټي جوړې نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورنمنټ پرایمري سکول
پدے حکلا د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وائی پخوابا پرائمری سکولونو کے دو کمرے وے چے اس پکے صوبائی حکومت د تعمیر سکول پروگرام لاندے شپگ شپگ کمرے جوڑوی او ډیر زربا د نوی استادانو پا اخستلو دغا سکولونو کے د استادانو شمیرہ ہم زیادہ کریشی.
د منور شاه رپورٹ مورید سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل به وورو.
د سبا په تګزر په چمن کې رنگا رنگونو په چمن کې رنگا رنگونو سب گزر پسند دینیا سے خبر لینا سچنا سری دینیا سے خبر لینا سچنا سری گو بلا واخلم ناس پر ماکا چمن کے رنگا رنگ دس پاپا گزر پچمن بلا بخت تچا تفریاد کنم زلخ پلا تچا تفریاد کنم زلخ پلا تچا تفریاد کنم
اور دن کو نہنی میں بجیشوی دانی سی اجمل نبا لن خبرو نوالو
پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټول ګوندی ته غونډه راغلې ده چې پکې به د کاشر ګورنر کوریډور باندې بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې ټول ګوندی ته غونډه کې به د کاشر ګورنر اقتصادي راهداري لارې پاړه وزیر اعظم نور ګوندونه په باور کې اخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سیل احمد کریم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 8 بجو نه تر ماښام 3 بجو پورې د رایه اچونې عمل دوام لري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا تیره ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. د افغانستان ولسمشر د هغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ټرانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولی و. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په ارګ کې وشوه پکې د کورونا چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 10مه نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. او په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام د پالمیرا په ښار کې 60 تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه.
لن خبرونه مولانی سی اجمله اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حل او زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې په خه اراده لرو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه د لمینځ وړلو لپاره به هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورځپاڼه خپل اداریا د متاثرینو واپسی او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بیکوره شوي خلکو واپسی، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات خ جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونه ته لیږل ورستو دوی ته سہولیات ورکول سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم ده چې د متاثرینو واپسی او د فاټا ترقۍ حواله سره د په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړې شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اول نام موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړې شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړې شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسولې شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
او د نړۍ مطبوعات
د فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمه په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړل د دې دواړو لیکنو ټکي مهم ټکي وروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلطه هم نه ده، هغه ځکه چې له هند د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1948 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 1,00,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1,000,000,000 دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2,000,000,000 آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د سوریې یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بللي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه پر رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکاري په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوه نخلي. د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. طالبانو دغه 15 مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي او پر دوی بندیز لګیدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د 500 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ 15 کلن بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 5 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو او مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 1200 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د رواني میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوریت غوښتونکو 14 غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د ناشناس استاد په غږ د خوشحال بابا د شعرونه اورو.
Thank you.
د استاد ناشناس په غږمو د غزل اوریدو. د بلوچستان د ځنګلاتو څارویو او چاپیریال لپاره د هغه صوبې د اعلی وزیر سلاحکار عبیدالله جان بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون ګډ حکومت د تیرو دوو کلونو په موده کې په صوبه کې د بنیادي پرمختیايي ډانچې جال غوړولی دی چې په خبره یې ټول ولس به یې له ګټو برخمن شي. نوموړی د سې شنبې په ورځ د مے پر شپږویشتمه نیټه دلته د مشال ریډیو پراګ سټوډیو ته راغلی و چې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره د بلوچستان حکومت پر لاسته راوړنو او نیمګړتیا خبرې کړې دي. له بابت لالا په سر کې وپوښتل شول چې د بلوچستان اتحادي حکومت لوی ننګونې څه دي او پر هغو یې څومره کابو موندلی دی؟
تا ته معلومه دي چې په څه حالات کې مخ کې حکومتونه چې وو صوبې صورتحال وو، امنی امان خو دونه خراب وي، بیا بالخصوص په کوټه کې موږ حکومت چې جوړ شو نو موږ حکومت اوله توجه پر لاین آرډر باندې ورکړه. په دې کې موږ د ټولې لوی لارې که هغه د کوټي کراچۍ لار ده، که هغه د کوټي چمن لار ده، که هغه روب د رسمل خان دی، که هغه بیا لورلای دیرجی خان دی، یعنی دا ګرد لوی لارې دا وخت په امنیتی نور مر په صوبه کې د ترقی په معنی د ډیولپمنت په معنی موږ دا وخت په تعلیم باندې ډیر زیات توجه کړی ده. مولت 15% د دا وخت موږ 27% د ایجوکیشن بجټ یې شې دي، دغه سیمور په هیلت کې، دغه سیمور په کمیونیکیشن کې. اوس به تحصیل دیلی سپداو دوره کې د یونیورسيټیان جوړ شو، کالجونه جوړ شو، میډیکل کالجونه جوړ شو، او له دې علاوه سیز موږ په علاقو کې کم میډل سکولونو هغه اپګریډ شو، هغه های سکولان شو، د پرایمری ز میډل سکولان جوړ شو. دا بیخي د دې شمیر په سلاو دی. دا
عبدالجان بابا صاحب تیر هفته د پاکستان په یو ورځپاڼه کې یو خبر راغلی وو چې تر ټولو زیات صوبایي بجټ، ترقیاتي بجټ د بلوچستان صوبې لګولی دی، خو دغه بجټ چې لګېدلی هم دی د بلوچستان صوبې نږدې څه باندې 40% بجټ لګولی دی. نو د بجټ په لګولو کې څه ستونزې؟
موږ چې کوم دلته د ډیولپمنټ کارونه دي، دا خو پروسه ښکالم پرو او سږ موږ دا کوشش دی چې اگر شه نو په دې کې داسې وسکره کړه موږ چې دا یونیورسيټیانې دي یا میډیکل کالجونه دي یا لوی میگا پروجکټس دي سپاره کې ډیمونه دي یا نور چاندې، هغه د پاره اوس دی بجټ چې یشي هغه دا هغه په بلاک لوکیشن کې بیا موږ بیرته هغه استعمالولی شو. ان شاء الله دا بل کال به که څه زموږ سره څه بجټ زیات شوی دی هغه موږ په دا نیم کال کې به استعمال.
او په دغه خبر کې یو دغه رپورټ هم و چې د بلوچستان صوبې 80% پیسې دا پر پرمختیايي کارونو نه بلکې په تنخواګانو لګیږي.
زموږ د صوبې د دربار دا ډېره لویه ده، په دې کې لیویز دی، په دې کې پولیس دی، په دې کې دا نور فورسز دی. نو دا بجټ چې دی دا ستا خبره صحیح ده چې هغه پر دې کارېږي. هلته د روزګار مسله ده، دا خو نن تاسو وینئ په یورپ کې هم خلکو ته پر کور پیسې ورکوي، موږ یې لا پر کور نه ورکوو، یو ملازمت ورکوو. نو دا زموږ هلته لویه ستونزه ده، غربت بیخي ډېر دی. نو هغه کته ملازمتون هم نه کوي ور چیم نه کوي ور نو بیا به د خلک څه کوي نو خو بغلاوي کوي ډاکې به وي نو موږ کوشش دا کوو چې خلکو ته یو روزګار ورکړو د هغه طریقه دا ده چې موږ د ملازمت په صورت
اوس لکه په بلوچستان کې او په تیره د بلوچستان په شمالي برخو کې دلته د بجلی هم یو ډیر لوی بحران دی او د بجلی له بحران سره دلته د خلکو کار کیلا او کروندو ته ډیر لوی زیان رسیدلی دی د دغه ستونزې د حلولو لپاره صوبایي حکومت څه کوي
دا خو یو خو د ملک ګرسه بحران دی بیا زموږ په صوبه کې تاسو په دې ښه خبره یاست چې چشمه ژوب ترانسمیشن لاین دا تقریبا منظور شوی دی له دې علاوه اوس موږ لورلای کوټدو ډیر غازی خان سي دا ترانسمیشن لاین دی دا بقاعده ولګید دغه سی بیا خوزدار رسټورډیو دا لاین مکمل شو اوس موږ دا کوشش دی دا کم سبسډی سی دا موږ و زمیندار ته سبسډی ورکو چې هغه بجلی په څلور دره په پنځه دره ټیبل دی نو هغه موږ برقرار ساتلی دی اوس موږ داسې یو څه زیاته کړي ده چې دا د ګرانۍ هغه به اته زره لس زره ته ورسېږي نوره موږ د لوډ شډینګ دورانیه سه هغه اوس کمه کړې ده چونکه دا زموږ د تارو کیپیسیټي هم دونه نه ده نو موږ کوشش دا دی چې دا لینونه سې دي دا بیرته نور بحال کړو او بل موږ صوبې دا وخت پر سولر باندې ډېر لوی کوشش روان کړی دی
دغه د سولر خبرې ته زم راتلم دا چې له اولې ورځې د بلوچستان دغه نوی حکومت نو له اولې ورځې هم دغه د لمریزې برېښنا یا د سولر انرژي د راموندلو لپاره ولې هڅې او کوشش
موږ دا کوشش اول موږ کابینه کې فیصله کړې ده موږ دا هڅې هم کوو یو خو زموږ ایم پی پنډ دی زموږ د خلکو پنډونه دي هغه موږ کوشش کمیونٹی تھا وہ مسالہ فلانا پر شاہرو کی دا ور لګو بیا پکلو کې چې موږ دا کم پبلک زیاته پاک کشمیري معنا کمیونټي سیستم باندې موږ ورکو یو واټر سپلای ته او دا نور موږ دا ویل دي چې زمیندار له موږ سره څه کوي نو موږ دوی ته څه پیسې موږ ورکو نور بدای لګي او ډیر اکثر زمینداران او دا سولر سیستم شروع کړی هم دي
کوټه ته چیر وګرځو په کوټه کې یو ډیر سخت بحران دی د اوبو د کوټه دغه بحران ختمولو لپاره تاسو صوبایي حکومت
د کوټه لپاره اوس مارګی ډیم د لپاره موږ پیسې یش دي
څومره ډیم دي
دا ډیر لوی ډیم دی دا واره بر پی دی په دې ولګی او له دې علاوه موږ د کوټي د ډیولاپمنت د لپاره د کوټي و امپیګانت موږ پیسې ورکړي دي څلور عرب دي کڅو دا موږ ورکړي دي ستاس به دا د لپاره د کوټي د وبو بالخصوص مسله حل کوي نو دا مارګی ډیم د لپاره به قاعده د ټندر په پروسس کې دا مانګی ډیم یو سټوریج ډیم دی دا د زیارت په ضلع کې به جوړیږي او دا وبو برا پمپ کړي دا به انشاءالله وکړي ته
اوس بلوچستان کې خدومره لوی ستونزې دي لکه د تعلیم بحران دی لکه تاسو ویلي په بجټ اوس 23% پورې تاسو زیات کړی دی 23% پورې په پښتنو په سیمو کې د ښځو لپاره څو یونیورسيټي تاسو پلان لري چې جوړ کړي
په پښتون علاقو کې په لورلای کې اوس د یو یونیورسيټي شروع ده یو میډیکل کالج شروع دی دغه سي د کوټي زرعي کالج چې دی هغه زرعي یونیورسيټي سو دغه سي موږ میډیکل کالج هم میډیکل یونیورسيټي جوړو نو دا نه موږ دا پلان لرو سي یو میډیکل کالج چې دی هغه په پښین کې نو داس دا خو لوی کالجونه دي د شدي میډیکل سي دي دلته ګټ کوي په دغو میډیکل کالجو کې 500 یونیورسيټي موږ دغه یونیورسيټي داس کوس په دغو کالجو کې موږ د شوزو کلاسونه خلاصو دا اوس ډیګري کالجونه دي په دغه
عبدالله جان بابا صاحب که ساخت د خپل وزارت پښتنې تراسو لکه تای سره د چارویو د مال مویشي وزارت هم دی او د پښتنو په سیمو کې د بلوچستانو په ډیرو سیمو کې هلته لکه ورشوګانې سته هلته شنیزګي ډیره د چمنان ډیر دي چې یو غواګانې پکې څري داسې تاسو څومره ډیری جوړوي چې خلکو د خوراک او د شیدو مسله حل سي
یو خو الریډي موږ ډیری فارمان لرو اوس موږ نوی پرپوز کړی دی د دې دپاره دا ور موږ په اسینی کې ایښی دی په اندوباغ کې د کلات کې د په داسې نور شارو کې موږ کوشش کوو چې موږ هلته مځکه پیدا کړو موږ دونه مځکه په کار ده چې هغه کې موږ بقاعده د دې د خوراک هم بندوبست وکړو نو موږ دا کوشش دي چې په هر ضلع کې موږ یو
ډیری
فارم جوړ کړو دغه سي موږ چې دی دا مسلخ فارم دی په هغه کې دا کراکول دی او دغه سينور هغه کې مالداري ده هغه به قاعده ده په دې اخترانو کې په دې سکه ډیر لوی ګټه کوي دغه سیز موږ ده
نزمور د سیمې لکه د مال مویشي څومره سونه دي دغه مالونو چې دلته څرمنی او چرجه نو د لیچ او چدايه او د لی دغه څرمنی له دوی څخه فرزن کوټونه جوړی دی له دوی څخه کورکولیانی جوړی دی یا سپلای جوړی دی دغه کار دلته تاسو یو صنعت نشي ورته لګولی
موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې وړی مړی سیزت دانه چې ځای اوس موږ حکومت لګیا دی چې موږ دغه کم اوس لګیا دی انډسټریل زون جوړو دا د بوستان سره نو په هغه کې زموږ په دې کې کوشش دی چې موږ دلته د پراسینګ یو عمل شروع کړو
لکه ستاسو د وزارت کې ځنګلات هم راځي د ځنګلات په برخه کې لکه اوس هم د سیمې ځنګلونه او د اوبښتو ونې د زیارت هغه په وچېدو دي او په ډېرو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي تاسو دغه شته ځنګلونه چې دي د دې د پرې کېدو مخنیوی څنګه کوي او نور ځنګلونه به څنګه لګوي چې هغه د طبیعي ونې وي
دا وخت موږ شپږ دېرش کروړ دي دا موږ ټنډر کړي دي اوس او لدې سره علاوه یو کروڑ درختی مو ټارګټ سي په زیارت کې موږ ډېر لوی کار روان کړی دی هلته موږ تقریبا پلانټیشن هم کوو بلکې خاص کر دا یو کروڑ درختی سي دا موږ خلکو ته اپیل کړی دی چې هر سړی په کور کې دوه درختی ولګي درختی موږ کوو سرکاري څه بلډینګ دی دا باندې موږ سرکاري تورم دا یا استاج به لګوي او بل دا د انوایرمنټ په حواله موږ له دنیا سره لګیای چې دا کم کاربن دی داسې ابزارو کوي د دې د پاره موږ د دنیا سره دا رجوع کړی ده چې تاسو پلانټیشن دی موږ کوو بیا به دا کاربن ابزار کوي او د دې لپاره به اکسیجن
ډېره ډېره مننه د بلوچستان صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت وو چې د مشال رډیو سره یې ځانګړې مرکه درلوده
د مشال رډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د ځوان سندرغاړي حیات افغان په غږ لدی سندرې خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
لپی لپی وینے با پخلا در پسے واچھو
شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم لپی لپی وینے بپخلا در پسی واچوم لپی لپی وینے بپخلا در پسی واچوم مزارانا حسینا چیزڑا در پسی واچوم مزارانا حسینا چیزڑا در پسی واچوم لپی لپی وینے بپخلا در پسی واچوم لپی لپی وینے بپخلا در پسی